ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجو دیرش دقیقې شوې. مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال لاګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 25 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړ زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواد وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لري شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیل رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپل عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خبرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوب لړۍ د تیر چار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوب لړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې، خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورٹ له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په دریم سیالي کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبکه افغان لوبډلې د ډی ایل میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالي شو. په یادې لوب کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې و او د نه لوبغاړو په سوځیدو سره 109 منډې کړې وې. په دې لوب کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې و او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوب کې د ورشت له امله افغان لوبډلې واسي 22 ورلو به تر سره کړ او د 2 وکټونو په تاوان 3 منډې کړې وې، چې بیا د ډی ایل میتود لمخې د لوبي ګټون کې شول. د دې لوب لړۍ درې مسیالي د جولای په 8 نیټه تر سره شوه، چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټل. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د نه لوبغاړو په سوځیدو سره د 322 منډو هدف کې خوت. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادی سیالی کې د ریکارډ ترکچی د پایل ملګرتیا وکړه او تر 200 منډو پوری په لوبغالی کې پاتې شول. دواړو سلیزی ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې، چې دای په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي، او ابراهیم زادران بیا پوره 100 منډې وکړې. نورو افغان توپوهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په جواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونې کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او تر څنګه راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ دریمه سیالي د جولای په 11 نیټه تر سره شوه، چې کوربه لوبډلې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. د غراس د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړې شوه، او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 ورونو کې د 122 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په 46 ورکې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله، او په افغان توپ اچونکو کې یو ور بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړې شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې 8 وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی وو، د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوب لړۍ افغانستان 2-1 په وړاندې وګټله، او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې لخپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د رواني میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلورته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان د سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده، چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابللې دي. د شلوریزو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. هاخوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په دویمه نیټه ویلي وو چې یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنګلادیش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنګلادیش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې یې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه وو چې خپل سیالان یې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان یې هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 ویکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپهنه کړې وه او د 278 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکمل یو سل 6 منډې کړې وې. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اور کې د 6 وکټو په سوځیدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیز تر څنګ 5 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوی وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړاندې لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنګلادیش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وي چې یاد نړیوال جام ته لوړاندې رسېدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې په 500 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 500 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 1 نیټه د بنګلادیش پر وړاندې وکړي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 3 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 1 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوبلړۍ کې پاتې شول. له هوایین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشز لوبلړۍ په دریمې ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه استرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې د چدواړه لوبډلې په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې استرالیا ګټلې او درېیمې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هیدنګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده، انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د استرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر استرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د استرالیا لوبډل مشر پټ کامینز بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول، خو دا ځل یې استرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک وډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکی تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه، چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاک، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوبلړۍ د عثمان غنی د نغور کولو راتلونکي آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیلې له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تمه درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه سی لوبو کې
پرې هیڅ کلم با اول په تاسو نه مننه کور مودن چې بلنم را کړی دا اول په مثبت خاطر راځو چې موږ افغانستان وکولای شو چې لس کال د کې بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټلای نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو لار نه ټول افغانان ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ وګوري دی کوئی کنډیشن دی دی کوئی کنډیشن سره موږ دغه سې نو سوبل د دلا لکه څومره چې هغه بل دی خپل کنډیشن نو سره دی خپل کنډیشن نه ګټ ګټ اخلي نو هغه ته په کتو سره دوی خپل سټریټجی جوړي نو د دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه. په اول میچ کې خپل لوبه وکړه، په دوه میچ کې ورته سیټ او بیټینګ شو درېدل، په دریم میچ کې تبن د موږ لوبغاړي لیک ریلاکس لیک ریلاکس کړی ده نو کرکٹ یو دشي لوبه ده چې یو د لړ چې بیا کنټرول کول ډیر سخت ده نو اوورال کوم ګورو یو بیسټ پرفارمنس ده نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو په سلو کې بسل نمبر واخلي باید نو تاسو نه کوو
اب دغه سي ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یو لوبډل شو چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړي، هغه نه بغیر استرالیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي، لوبلړۍ ته نه وګټي. بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کې یو وخت اوپنران افغانستان ته خو سٹارټ ورکړي یا خلو به کړي نو اکثره لوب افغان لوبډلې ګټلې دي. نو بیا د میډل آرډر تو په هون کې چې دی هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیره وخت نن هم هغه ستونزه و. د دغه ستونزه د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري.
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ شدی مونږ ته دا چې هغه سر کې وکټ یو اخلي نو مونږ ته میچ ډیر اسانه کوي. هم دغه چې مونږ اوپننګ بیٹنګ دا چې هغه په سر کې وخلو به تر سره کې تر څو چې مونږ خپل پوزیشن ته ورسېږو نو د مونږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي. نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ انیزونه وکړي او باید وکړي. نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیز آؤٹ آف فارم کیږي ان فارم کیږي. نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین پی نور کوم چې نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلې وي انالیسټو سره دا انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو. نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو نور دغه چې کیمپس لرو. نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو.
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلې وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو. لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته پوزیشن نه جوړ کړو. نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول باندې هغه ته لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دوی نور ښه پریکټس کوي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکو مینهوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خراب لوبې دي چې هغه ډېر وخت په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاندې د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی. احمد شهیدي ته څه کول پکار دي او څه برنامه ورته لري؟
د ما فکر سره احمد شهیدي کته وګوري که رحمت شاه وګوري که نور دغه میډل آرډر بیټسمن وګوري ډېر ښه پرفارمنسونه پخوا کړي دي او کله کله ما لکه مخکې چې ویلي چې سړی آؤټ آف فارم کېږي کله کله دی آؤټ کېږي دا د کرکټ یوه حصه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کړو یا پلیئر چینج کړو. پلیئر چینج کولو کې د ما په فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړي دي. د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړي دي. انالیسټ سره دا بیٹنگ کوچز سره دي. نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم تیر کیمپ کې تاسو پیاد وي هغوی هلته تللي وو. نو هغه شیان د کوچ سره ڈسکشن د هیډ کوچ سره ڈسکشن شوی ده چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي. که په سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخته پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې که نجیب الله زدران په یو ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکړي یا رحمت شاه. نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ کوم برنامه شته؟
بالکل موږ بیک اپ لرو خو ورلد کپ پورې موږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي پخوا باندې. نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې موږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې تندره ځای راورسولو چې ډایرکټ موږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه چې تاسو به کتلي وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو زمبابوې کوالیفای نه شوه. نو همدغه لوبغاړي وو چې موږ ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
په لړۍ کې. یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دي چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپا چون کې راشي. سلیم ساقي ته خلک ډیر په انتظار کې و خو لیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نه ښکاري. د ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغه نو روسه سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه توپا چون هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سل څلوېښت پورته توپا چونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپا چونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن، سلیم ساپی او زیاد بر، د چا له ډیبیو نه ډېر متاثر شوی او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسې یو بولر پکې هېر کړو بهادر مومن، نو دغه درې سره پاس بولر چې دوی ډېر استعداد لري، نو انشاءالله د موږ به کوښښ دا وي چې کومې دوی کې نیمګړتیاوي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو، ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو، دغسې کانفیډنس لیگ کانفیډنس د سلیم ساقي سره کم وو، نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر های شي. او سره وفادار مومن موږ نه هېروو، انشاءالله د موږ دغه لړۍ به هېڅ تر څو چې موږ ورلډ کپ ته رسېږو دغسې به موږ ځو. او موږ اے ټیم ورسره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس ته، اے ټیم به میچونه کوي، په داخل کې به هم کوي، په خارج کې به هم کوي، چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن ته چانس پیدا نه شي هلته، نو هلته به دی پوری ولوبېږي انشاءالله، دی به تر څو ورلډ کپ پوره چمتو شي چې کھیلو سره.
تو تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه، هغه په دې لوبلړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی، نو هیله مندشته چې په شل ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي.
بالکل، یو بهترین بولر ده، نو دا خو د کوچ یو کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پېټ او ګوري یا کنډیشن ته ګوري یا ریکوایرمنت ته ګوري چې فاینل 11 څنګه وګوري. دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پېټ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جمله نه یو بهترین بولر ده، فخ پیس لري، ځوان ده، نو کار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی به ډېر ښه بولران کېدو. دا دغه کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي، نو موږ شاینو شوی لای، نو دیکھ به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیواله هم شو، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو، له شل ورځو سیالیو هم لري شو، او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي. دغه کیسه څنګه ده؟ اول مو له دوړو لوګلو لري کړ.
زه به یو شی کلیر کوم، په ډیر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتل چې څوک چې خارج دی نه شي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدل، دغه شی ما خبر نه وکړ. ما دغه څه خبر کړی و کچیرته، زما یو مثال درکمه، کچیرته زو وایم چې افلانکای خو بیټسمن نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای، نو خلک هغه لنده وکټ ته نه لري کی او کچیر دا سره ولي کی چې دا خو پلیر نه ده، اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ چارواکي ویلی چې دا خو لوغړی نه ده، نو دا به د میډیا د پانه هم ډیر خطر کار وی چې دوی هغه یو پیچ پکې راوخلي. نو د ما هیڅ کلم دغسې نه ویلي، ما صرف مثال ورکړی و، ما کچیرته موږ زیاتی کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو، نو هیڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي، څوک هلته پرفارمنس وکړي. موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي، هغه د موږ سره په لوبو کې وي، موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو. هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم، لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې زموږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي، چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچونه بایلو. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ یې په کوم ځای کې دی، او بیا ګوري موږ دا ټول کانټریکټډ پلیران دي، دغه ته افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي، چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به وي یا کله چې موږ ضرورت شو موږ هر ځای کې لوبولای شو.
صحیح خبره ده، اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي، په شل ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده، او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی، بیا هم درې پنځوس منډې په عوامو میچ کې وکړي. هغه پرفارمنس یې وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو، بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی، او دغه راز په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې. نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وغوړل. که تاسو حضرت زاده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل، تاسو که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو، تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو، دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویلې چې که تاسو کې وویلې چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي، نو زه بېرته هغه خبره تاسو ته تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ